د استرالیا د سیدنی ښار په یو ساحل کې د ډزو له کبله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. پولیسو ویلي چې 2 تنه توقیف کړي دي. ډزې په ځایي وخت یک شنبه ماښامال د هنوکا په نوم د یهودانو په مذهبي مراسمو کې شوي دي. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز پیښه بوږنوونکې او دردونکې بللې ده. د امریکا د روډ آیلند ښار په براون پوهنتون کې وسلوال کس پرون مازدیګر 2 تنه په ډزو وژلي او 9 نورې سخت ټپیان کړي. چارواکو ویلي ټاکل شوی وه د برید پر مهال د پوهنتون په ودانۍ کې د 2 مضمونو ازموینه واخیستل شي. دا پوهنتون شاوخوا 1,000 محصلان لري. پرونۍ پیښه د امریکا په ښوونځیو پوهنتونو کې د ډزو تازه نمونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس راغچی وایي د افغانستان امنیت په مستقیم ډول د ټولو ګاونډیو له ګټو سره تړل شوی. راغچی دا څرګندونې نن د افغانستان روسیې د ګاونډیو هیوادو د ځانګړو استازو غونډې ته په تهران کې وکړې. په غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ځانګړو استازو برخه اخیستې وه، خو طالبانو له بلنې سره سره ګډون نه دی پکې کړی. او په پام کې د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره ټیم سبا د ډسمبر 15 له سریلانکا سره لوبه وکړي. دا لوبه چې د 19 کلنو د کرکټ د آسیایي جام لوبه په لړۍ کې ترسره کیږي د کابل په وخت سهار په 9:30 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان په دې لړۍ کې خپله لومړۍ سیالي پرون بنګلاديش ته په 3 وکټو بایللې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. د استرالیا په سیدنی کې مرګونی پیښه شوې ده.
Unfortunately, at least 12 people are deceased at this time. 29 people have been transported.
ډاکټر لګه 12 کسان وژل شوي او 9 ټپیان دي. پولیسو 2 کسان په دې پیښه سره په تړاو کې نیولې دي. په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي د پاکستانی پولیسو له لاسه په پټه ژوند کوي. د تهران د غونډې په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د استرالیا د سیدنی ښار په یو مشهور ساحل کې یکشنبه ماښامال په ځایي وخت باندې په خلکو باندې ډزې شوې دي. په دغې پیښه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د استرالیا پولیسو ویلي لږ تر لږه 2 کسان نیولې دي. اسدالله الدین دغه موضوع تعقیب کړي او دا شیبه راسره جزئیات شریکوي. مهرباني.
و ډیره مننه. د استرالیا په سیدنی کې د ډزو له کبله روسي ارقام د چې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوې دي. د نیو ساوت ویلز د پولیسو کمشنر مل لنیون خبریالانو ته ویل چې د بریټ پاړه د دوی پلټنې پیل شوې او په خبره یې هیڅ اړخ به به پلټنې پرې نه کړي.
Unfortunately, at least 12 people are deceased at this time.
دا ویل بعد مرغ تر اوسه پورې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي. 9 نور د سیدنی اړوند بیلابیلو روغتونونو ته لیږدول شوي. ټپیانو کې 2 پولیس هم شامل دي. د پولیسو په ګډون د ټپیانو وضعیت نازک دی خو د کنټرول وړ دی. پیښه په ځایي وخت نن یکشنبه د هنوکا په نوم ماښامهال د هنوکا په نوم د یهودانو په مذهبي مراسمو کې شوې ده. یهودان په دغو مراسمو کې چې له کریسمس نه مخکې ترسره کیږي د 2 ورځو په مخه کورونه او سړکونه په څراغونو او شمو روښانوي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ ویلي ترهګرو هغه کسانو وژل چې د هنوکا لومړنۍ شمې بلولې. دغه حمله په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي دي چې د یهودو ډارونه یا یهود ستیزي دوی ته د منلو وړ نه ده او په وینا یې دوی په دغه سي پیښو کې له هغوی سره یو موټی ودرېږي. اروپایي ټولنې هم په دې اړه باندې اعلامیه ورکړې ده. دا بریده غندلې او ویلي دي چې دوی ته هم دا ډول پیښې د منلو وړ نه دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش او دغه راز اسرائیلي چارواکو او خپل استرالیایي چارواکو هم دا پیښه غندلې او ویلي دي چې د دې پیښې پلټنه باید وشي. لا هم د پیښې په سیمه کې چې تازه انځورونه خپریږي پولیس لیدل کیږي او پولیسو له پیښې یا له ډزو وروسته وویل چې په سیمه کې چاودیدونکي مواد هم موندلې. د برید ډیر اړخونه لا هم روښانه نه دي. دا چې برید چا کړی، انګیزه یې څه وه، مسؤلیت کومه ډله اخلي، دا هغه څه دي چې ممکن وروسته به اعلان شي. خو تر دې مهاله چې پولیس په سیمه کې دي او رسنۍ دا پیښه پوښښ کوي هغوی په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وایي چې پلټنې روانې دي او شیبه په شیبه به د برید په اړه نوي جزئیات له رسنیو سره شریکوي. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
وربش پاکستان ته د خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشته او شمیر افغان کډوال وای په ورسته ورځو کې په دې صوبه کې د دوی د نیول او ډیپورت لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوه. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او کوي ور نکړي نو د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. په خبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سراسري شورا هم تاییدوي چې دغلته میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په نورو ایالتو کې هم لاله وړاندې د افغان کډوالو د نیول او جبري ستنولو لړۍ پیل شوې وه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای تر سند، پنجاب او بلوچستان وروسته په دې ایالت کې هم د کډوالو د نیولو بهیر تیز شوی. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او کوری نه کړي نو د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. د پیښور ښار په بورډ بازار کې افغان دکاندار عباد الله ناصری یک شنبه د دسمبر 14 ازادي راډیو ته وویل
په هر ځای کې یارځه په ځو چک پوسونه دي، په چک پوسونو کې افغانان کوزول کیږي او د پیسو ډیماند کیږي، دومره پیسې ډیماند کیږي چې مطلب شل زره ډیر زره راکه پرې خودل کیږي، کور نه کې ډیپورت کیږي او په یوه زندگی د کور راوته نو شو سوداګانو په ستلې نو شو دکانو حالات خراب دي، د کاروبار حالات بالکل خراب.
په پیښور کې میشته بل افغان کډوال هم ورته شکایت وکړو. نو موږ د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو باندې رګه څنګه چې مخکې په اسلام آباد کې وو بالکل کارونه هم خراب شوي دي. کوره بهر وتلی شو که د کوره بهر وزوم نو یو کس ځانه مخکې لیږو چې کم چک پوسټ خو به نه وي او که کم چک پوسټ والا موم نیسي موږ د پیسو ډیمانډ کوي 20,000 30,000 ان 40,000 روپیو پورې موږ ډیمانډ کوي. نو حالات ورځ تر بلې په خرابېدو باندې دي.
دغه افغان کډوال وای د نیولو د لړۍ له تیزېدو سره د دوی د ملکیتونو بیې هم په بېساري ډول راښکته شوي. د دوی په وینا اوس یې کورونه او دوکانونه په نیمه بیه هم څوک نه اخلي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا هم تاییدوي چې دغلته میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. د دې شورا مسؤل بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل یوې خوا سخت ژمی او له بله خوا په خپل وطن کې د ډیر شمیر افغانانو د سرپناه نه موجودیت هغه ستونزې دي چې اوسمهال افغان کډوالو ته د تګ پریکړه سخته کړې ده.
بل خوا ته سخته یخنی ده، دا خلک زیر روان دي او کوم خلک چې ډیر زیات جلا فریاد کوي هلته دغه زیان شته، سرپناه نه لري. تقریبا 80%
افغانان هم شته چې په خپل وطن کې ورته اصلي پلارنۍ ټاټوبی لا نه دی معلوم. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د شاوخوا 28 پنډغالو د تړلو پریکړه وکړه. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسؤل بریالي میخیل وویل اوس مهال د پاکستان حکومت د برېښنا او اوبو په ګډون په دې کمپونو هر ډول اسانتیاوي بندې کړې، آندا چې هلته میشت افغانان په جوماتونو کې د اودس کولو لپاره هم اوبه نه لري. نوموړي وویل هڅه کوي چې د دې صوبې له مسؤلینو سره د خبرو اترو له لارې د 2018 کال تر جون میاشتې وخت واخلي، ځکه په خبره یې په دې موده کې به افغان کډوال خپل کاروبارونه راټول او هوا به هم ماته شي. خو د پاکستان ډان ورځپاڼې د دسمبر په 12 راپور ورکړ چې ښایي په راتلونکو 4 ورځو کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ لا شدت پیدا کړي. په دې راپور کې راغلي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د خیبر پختونخوا چارواکي له افغان کډوالو سره په نرم چلند تورن کړي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په بیلابیلو مرحلو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې له هغه وخته بیا د 2015 کال د نومبر تر 8 له 1.5 میلیون ډېر افغانان ستانه کړل شوي دي. شنبه د دسمبر په 14 د طالبانو د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزیر مولوی کبیر په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې ګاونډیان دې له افغان کډوالو سره له زور زیاتي ډډه وکړي او هغوی ته دې په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. دا هغه غوښتنه ده چې له دې وړاندې په وار وار د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو بنسټونو هم کړي، خو پاکستان نه یوازې دا چې دا غوښتنې نه دي منلي بلکې د کډوالو په وړاندې فشارونه لا زیات کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ایران د بارونی چارو وزیر وایي د افغانستان د گاونډوي هیوادونو ترمنځ د منظم خبرو اترو د میکانیزم رامنځته کول ستراتیژیک اړتیا ده. عباس رخچی دا خبرې نن په تهران کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزو هیوادونو د استازو په ناسته کې وکړې. نوموړي وویل د ټولو ګاونډیانو ګټه د افغانستان په ثبات او پرمختګ کې نغښتې ده. دې ناستې ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته هم بلنه ورکړل شوې وه، خو طالبانو په دې ناسته کې له ګډون انکار وکړ. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي په دې ډول ناستو کې د طالبانو نه ګډون د ډیپلوماتیک تعامل او سیمه ییزو خبرو لپاره له لاس وتلی فرصت بلل کېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د سیمې هیوادونه تر بل هر وخت افغانستان په اړه د همغږي او پایدار همکاري او چوکاټ ته اړتیا لري، داسې چې په ګډو ګټو او امنیت تمرکز ولري او له مقطعي رقابتونو لرې وي. عباس عراقچی دا خبر یک شنبه د دسمبر 14 په تهران کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د استازو د ناستې په پیل کې وکړې. نوموړي وویل افغانستان امنیت په مستقیم ډول د ټولو ګاونډیو هیوادونو له ګټو سره تړلې ده. هغه د خپلو خبرو په یو برخه کې چې د ایران د تسنیم خبری اجانس په اکسپانه خبرې شوی ویلي د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د منظمو خبراترو د میکانیزم رامنځته کول ستراتیژیک اړتیا ده. دی وایي د افغانستان ثبات او پراختیا نه یوازې یو بشري اړتیا ده، بلکې د ټولې سیمې لپاره یو ستراتیژیک اړتیا هم ده. د تیرو څو لسیزو تجربو په ښکاره ډول ښودلی چې په افغانستان کې امنیت، پراختیا او سوکالي په مستقیم ډول د ټولو ګاونډیو هیوادونو له ګټو سره تړلي. له همدې امله به بې ځای نه وي که د فارسي ژبې پاکستاني شاعر اقبال لاهوري په څیر ووایو چې د ټولې سیمې ګډ راتلونکی د افغانستان له راتلونکي سره تړلی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې له سیمې بهر پرېکړې د سیمې د هیوادونو ستونزې نشي حل کولی او نه هم ثبات رامنځته کولی شي. هغه وویل له همدې امله ایران تل د افغانستان په اړه په هر ناسته کې د ګاونډیو هیوادونو پر رول ټینګار کړی او باور لري هغه هیوادونه چې له افغانستان سره ژور تاریخي، کلتوري او اقتصادي تړاو لري په همکاریو کې بنسټیز رول ولري. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د پاکستان د لومړي وزیر، د روسیې او ازبکستان د ولسمشرانو، دغه راز د چین، تاجکستان، ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارتونو استازو ګډون کړی و. په ایران کې د پاکستان سفیر محمد مدثر په خپل اکسپانه لیکلي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ په اړه د اسلام آباد اندېښنو ته باید قاطع ډول رسیدنه وشي او زیاته کړې ده چې پاکستان په سیمه کې د سولې، پرمختګ او امنیت د پراختیا غوښتونکی دی. د طالبان حکومت تر اوسه په دې ناسته کې د خپل استازي د نه ګډون په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو کورنیو افغان رسنیو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو د رئیس حافظ ضیا احمد له قوله راپور ورکړی چې دوی دې ناستې ته بلل شوي خو ګډون نه پکې کوي. نوموړي ویلي چې د طالبانو حکومت د سیمه ییزو سازمانونو او دوه اړخیزو میکانیزمونو له لارې د سیمه ییزو هیوادونو سره فعالې اړیکې لري او د سیمه ییز تفاهم او همکاریو د پراختیا په برخه کې د ده په وینا د پام وړ عملي پرمختګونه شوي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان د دغه سیمه ییزې ناستې اهمیت ته په کتو وایي چې په دې ډول ناستو کې د طالبانو نه ګډون د ډیپلوماټیک تعامل لپاره له لاسه وتلی فرصت ګڼل کېږي. له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
طالبانو چې په دې کې ګډون ونه کړ په دې مانا دی چې طالبان نه غواړي چې د خپل د نظام په برخه کې د نورو کسانو یا د نورو هیوادونو سفارشونه ومني. دوی دې ته چمتو نه دي چې د نورو هیوادونو هغه وړاندیزونه ومني.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړي استازي آصف دورانی د دسمبر په 14 په خپل اکسپانه لیکلي د تهران په ناسته کې د طالبانو د نه ګډون پریکړه د دغه ډلې سیاسي نابالغتیا ښیي. نوموړي ویلي طالبان د خبرو اترو او د مسایلو په سر د مذاکرې وړتیا نه لري او دا ډول چلند نشي کولای موجوده جدي او پیچلې ستونزې حل کړي. دا ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واک له څلورو کلونو وروسته هم افغانستان له ژورو سیاسي، امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی او د دې هیواد د راتلونکي په اړه د همکاریو د ګډ سیمه ییز چوکاټ د جوړولو هڅې لا هم روانې دي. د افغانستان ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو په وار وار ټینګار کړی چې د افغانستان بې ثباتي د ټولې سیمې په امنیت، اقتصاد او کډوالۍ منفي اغېز لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام سر بیره د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم اوریدلای شئ. اوس به هم ورشو پاکستان کې د افغان کډوالو په رابطه باندې یو بل راپور ته چې د جرمنی دوسیه او غوښتن لیکونه لري. د جرمنی د کډوالو حقوقي دوسیه ایمارل دغه درلودونکو افغانان وایي ل دغه واده د پناه غوښتنې ردولو برېښنالیکونه ترلاسه کړي. دغه یو شمېر پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته وویل په نوې برېښنالیکو کې چې دوی د جرمنی حکومت څخه ترلاسه کړي دوی ته پرته له کوم دلیله خبر ورکړل شوی چې د دوی د منلو پروسه په بشپړه توګه بنده شوې ده. جزئیات به له فیروزه عزیزي واورو.
هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د جرمني د کډوالۍ او حقوقي ام آر ال دوسیه لري وایي چې دوی په دې وروستیو کې د پناه غوښتنې د رادولو یا منلو د پروسې د بندېدو په اړه برېښنالیکونه ترلاسه کړي. هغه اقدام چې په دې کډوالو کې پراخه اندېښنه او ناهیلي راپارولې ده. یو شمېر دغو پناه غوښتونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هغه نوي برېښنالیکونه چې دوی د جرمني د کډوالو اړوند بنسټونو څخه ترلاسه کړي ښیي چې له هیڅ ډول دلیل پرته قضیه رد شوی او یا یې د لیکت پروسه ځنډول شوې ده. د جرمني د کډوالۍ یوې دوسیې لرونکي چې نه یې غوښتل په نومي راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته یې وویل شاوخوا یو نیم کال مخکې د جرمني پراختیایي ادارې جی آی زیډ لخوا له ایران څخه پاکستان ته لیږدول شوې ده.
دیشب دوباره ایمیل دریافت کردم که این پروسه متوقف شده و
دیگهش به موقع ایمیل را ورسید چې په کې لیکل شوی و دا پروسه په بشپړ ډول درول شوی او دا بهیر ستاسو لپاره پای ته رسیدلی دی. موږ ته 15 ورځې وخت راکړل شوی چې پاکستان پریږدو او له پاکستان نه زموږ جبري ایستل
یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي هم وویل چې دا پریکړه پرته له کوم واضح وضاحت سوی او په پاکستان کې د دوی برخلیک نور هم څرګند کړای دی.
ما د شپې ایمیل دریافت کردیم که کیسه شما دیگر بررسی نمیشه و به نوی پروسه انتقال متوقف
شد. تیرش پا مو یو برخنالیک ترلاسه کړه چې ستاسو کیس نور نه سیرل کیږي او د لیک پروسه بند شوی ده. تر ټولو بنسټیزه ستونزه دا ده چې د برېښنالیک له ترلاسه کولو وروسته پولیس په اسلام آباد او پېښور کې څو مېلمستونونو او هغو ځایونو ته تللي چې افغانان پکې ژوند کوي او پر دوی فشار راوړ چې ژر تر ژره خپلې خونې یا استوګنې ځایونه پرېږدي.
دا کډوال وایي چې د دوی د کډوالۍ دوسیو د ردولو ایمیلونه شاوخوا 350 ام آر ال دوسیه لرونکو ته لیږل شوي دي. د یادونې ده چې د ام آر ال کډوالۍ او حقوقي هغه قضیې دي چې د جرمني د کډوالو او پناه غوښتنې قوانینو په چوکاټ کې پروسس کیږي. د افغانانو اړوند دا قضیه په عمده توګه هغه خلک لري چې د جرمني له حکومته د منلو یا بشري لیږد ژمنه یې ترلاسه کړې مګر د دوی د ننوتلو وروستۍ پروسه ځنډول شوې یا بیا یې کتنه شوې ده. دا کډوال په داسې حال کې د دوی د پناه غوښتنو د ردېدو په اړه د ایمیلونو د ترلاسه کولو خبرې کوي چې د جرمني فدرال حکومت مخکې اعلان کړی و چې په رسمي ډول به د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوس مهال په پاکستان کې تیره دي. د دویچ ویلا د راپور له مخې د جرمني فدرال حکومت د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 10مه یو بنسټیزه پرېکړه وکړه چې له مخې نور د هغو افغان نارینه او ښځینه وو د منلو لپاره سیاسي اراده نشته چې د انتظار په لیست کې دي یا نمونه د بشري حقونو په لیست کې دي. دا پرېکړه په دې هېواد کې له سختو غبرګونونو سره مخ شوه. یو شمېر جرمني سیاستوالو دا نامناسبه او ریاکارانه وبلله او د دې پرېکړې د سمدستي بیا کتنې غوښتنه یې وکړه. د جرمني حکومت پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو حکومتي کارکوونکو بشري حقونو فعالینو او زیانګالو کورنیو سره د ځانګړو پروګرامونو له لارې له خطر سره مخ افغانانو ته منلو ژمنه کړې وه. د جرمني ولټم زونټاک ورسمانې د معلوماتو له مخې د طالبانو د واکمنېدو راهیسې شاوخوا 15,500 افغانان چې له خطر سره مخ وو له پاکستانه جرمني ته لیږدول شوي دي. له دې سره په جرمني کې د نوي حکومت د جوړېدو وروسته مه میاشت راهیسې د افغان کډوالو د منلو او لیږدولو پروسه ځنډول شوې ده. په داسې حال کې چې د بشري حقونو مختلفو سازمانونو په مقرر ډول له دې هېواده غوښتنه کړې چې په پاکستان کې په تمه افغان کډوال جرمني ته انتقال کړي خو ظاهرا د کډوالو په اړه د دې هېواد په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی.
له خبرونو ور اخوا
نن په خوست کې د پولیو یا ګزارن ناروغۍ پر ضد د واکسین د څلور ورځني کمپاین پرانیسته شوې. یاد کمپاین چې د دسمبر له 15 تر 13 دوام کوي یوازې په خوست کې شاوخوا 3,15,000 له 5 کلونو کم عمره ماشومان پر مال واکسینېږي. د خوست روغتیایي مسؤلین د خلکو غواړي چې خپل ماشومان د واکسینو لپاره تر رضاکارانو بوزي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو دوو هېوادو دي چې تر اوسه پکې د ګزارن یا پولیو مثبتې پیښې موجودې دي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
د افغانستان د زونو نور سیمو پښان په خوست کې به هم د دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه پرزو درازکارانو ټیمونه کلیو جماعتونو جمع او نور هغو ټولنیزو ځایونو ته چې خلک پکې راټولیږي او هلته به شاوخوا 3,15,000 د 50 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د واکسینو دوه څاڅکي ورکوي. په خوست کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ ضد واکسینو د څلور ورځني کمپاین په پرانیست غونډه کې روغتیایي مسؤلینو د ټولنې له مخورو او کورنۍ وغوښتل چې د واکسیناتورانو له ډلو سره مرسته وکړي. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر شراګل زدران مشال راډیو ته وویل
د خوست په صدخه باندې تقریبا 3,15,000 پورې به چې موږ سره کوم ډیټا ارقام موجود دي، خدا هم بیا لږ کې په ارقامو کې پر کړدون، ځکه چې خوست په دې موسم کې د نور ولایتونو ډېر کړې ده درمي، شاید لږ کې اضافه شي. لله الحمد چې موږ په خوست کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه لرو، څلور ورځې به دوام کوي د پولیو واکسین. ټول خوست میشتو ته د میډیا د لارې نه، د ممبر د لارې نه دا پیغام ده چې هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلنۍ کم دي، د پولیو د واکسین یا د پولیو د څاڅکي څخه برخمن کړي.
په خوست کې روغتیایي مسؤلین زیاتوي د واکسینو د پلي کېدو د وضع شوي اصول پر بنسټ هر هغه ځون کې چې د پولیو مثبت واقعیت پکې ثبت شي، نو هلته د ګوزن ضد واکسینو ځینې اضافي کمپاینونه پلي کېږي. د خوست د کتلوي معافیت مشر ډاکټر زاهدالله امیری ویل د پکتیکا په برمل کې د مثبتو واقعاتو د ثبت وروسته دوی په دې ځون کې اضافه کمپاینونه پلي کړل.
په کوم زون کې کیس مثبت شي د پولیو، نو بیا درې کمپاین ورڅ کېږي. همدغه دریم کمپاین ده چې موږ دوه مخکې وکړل، هر میاشت کې یو کمپاین وو او دا مو په دې میاشت کې کمپاین شروع کړی دی. د خاطر چې دغه ماشومان چې ریسکي دي، عمر یې 50 کلونه ټیټ دی، د دې وایرس سره مبارزه وکړي، یو ته معافیت تولید شي، مقاومت زیات شي، تر څو په ګوزن وحشي ساري میبون کې او حتی وژونکو ناروغۍ باندې اخته نه شي.
د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د پولیو واکسین د کور په کور کمپاین نه پلي کول، ماشومان په ځانګړې توګه نوي زیږیدلي ماشومان د پولیو واکسینو څخه د محرومیت له خطر سره مخ کوي. بلخوا دیني عالمان هم کورنۍ او مشران د واکسینو له رازکارانو سره مرسته طلبولي وایي. ماشومان پر خپل والدینو دا حق لري چې روغتیا ساتنې ته پام وکړي. یافتن دینی عالم مولوی کفایت الله فهیمی ول
ماشومان په خپل باندې نشي کولای چې دوی ځان حفاظت وکړي، دا په والدینو باندې حق لري چې دوی حفاظت وکړي، او بیا خاصتن په خپل علماء کرامو باندې او یا زموږ په قومي سپینګیرو مشرانو او ځوانانو باندې کوو چې دوی زموږ د ټیمونو سره همکار افات شي، او په ولسونو باندې به غږ دا وکړي دوی دا د واکسین په سمه طریقه باندې تطبیق کړي.
یاد دیوی افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې تر اوسه هم پکې د ګوزن مثبت پیښې موجود دي. روغتیا پالان وایي ګوزن و انتونی یا ساری ناروغي ده چې د پولیو ویروس له لارې منځ راځي. دا ویروس عصبي سیستم باندې تاثیر کوي او کولی شي د یو کس د عضلاتو د فلج او حتی مرګ سبب شي. سره له دې چې د ګوزن د ناروغۍ مخنیوی د واکسینو په کولو ممکن دی، خو که ماشوم پرې اخته شي بیا یې درملنه نشي کېدلی.
facebook.com/azadiradio
د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي هغه تفریزایو تخپل ماشومان نشي بولای چې د رستورانتو او ځینو شخصي تجارانو لخوا جوړ شوی دی. وایي په دغه ځایونو کې پیسې غواړي چې دوی د کمزور اقتصاد لامل هلته نشي ورتلای. د ماشومانو د روزنې د برخې کارپوهان هم وایي د ماشومانو د سالمې روزنې لپاره د تفریح زمینی برابرول خورا مهم او اغیزناک دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
پلازمینه کابل کې په یو رستوران کې د ماشومانو لوبو ته جوړ شوی ځانګړی محل د کابل د شاشه ای سیمې یو اوسیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او خپل ماشومان د شانی رستوران ته ورستي. شنبه د دسمبر په 13مه ازادي راډیو ته وویل لوی لګښت لري، ځکه په خبره یې باید رستوران کې ډوډۍ وخوري چې ماشومان د لوبو په محل کې لوبي وکړي. دا وایي په افغانستان کې د خلکو اوسني اقتصادي شرایطو، بیکاری او بیوزلۍ ته په پام دا ټول لپاره ډیره ستونزمنه ده.
تفریحي ځایونه بعضې دولتي شته دی، خو هلته اجازه نه ورکوي، یعنی بند دي. او نور چې د تجارتي جوړ شوي دي، داسې خاص تفریحي ځایونه نه لري، خو واړه رستورانتونه دي نو ماشومان د پاره ډیر محدود ساحه کې وړه ساحه کې جوړ شوی دی، یعنی ډیر وخت پکې نم شي تیرولای ځکه چې هغه ډیر ساحه وړه وړه رستورانتونه دي هلته موقت وخت د پاره درته اجازه درکوي چې راشي ما غذا دې وخت کې نور درته وایي چې یعنی لاړ شي زه پرې دې نورو لپاره. زموږ کور کې خپل ماشومان تقریبا 15-16 ماشومان دي او ټول درې وختونه کوي چې یو تفریح ځای ته لاړ شي، خو داسې کوم خاصه نه ده. بیا موږ هماغه رستورانت ځو یو غذا
د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکو ماجبین هم ورته خبره کوي.
وړیا پارکونه نشته، هغه ځینې چې دي هغه د لوبو وسایل نه لري. رستورانتونه چې دي د ماشومانو لپاره ښه تفریح ځایونه جوړ کړي، خو هغه کورنۍ خپل ماشومان بیولی شي چې پیسې ولري. بې وزله کورنۍ هم خپله او هم یې ماشومان د لوبو او تفریح ځایونو له لذته بې برخې دي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښار والی ویان نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ټول کابل کې 141 پارکونه شته چې خلک ترې وړیا استفاده کولای شي.
ښاروالی کابل فعلا در شهر کابل 141 پارک فعال داره.
کابل ښاروالی دا مهال په ټول کابل کې 141 پارکونه او تفریحي ځایونه لري چې خاریان له هیڅ ډول هزینې پرته ورتللی شي. د پغمان او قرغې په شان نور تفریحي ځایونه شته. دغه راز کابل ښار له تیرو دریو کلونو راهیسې په نادر خان غونډۍ کې د یو بل تفریحي ځای د جوړولو کار هم روان کړی چې سړکونه، جومات او هلته دننه د سړکونو کار بشپړ شوی او کوم امکانات چې کابل ښاروالی لري په پام کې لري چې دا یو ستره تفریحي ساحه کړي.
په کابل کې یو شمیر خصوصي تفریحي پارکونو مسؤلین هم ادعا لري چې دوی بېوزلو نه پارک ته د ننوتلو ټکټ نه اخلي او دغه شان د ښوونځیو ماشومانو ته ځانګړی تخفیف هم لري. د یو خصوصي پارک مسؤل برکت الله ازازي ازادي راډیو ته وویل
داخلي ټکټ د دروازې چې د 300 افغانۍ ده، بس معلوم ده بیا 500 افغانۍ ده، چک ټکټ چې ده 500 افغانۍ ده. موږ زیاتره داسې خلک راځي چې ټکټ نه لري خو چې راځي دروازې کې موږ ته چې یار موږ اصل لك واس نه ځای په دې موږ پری پری دو هیڅ کوم پیسې نه تر اخلو. روزانه داسې خلک ډیر راځي تر 500 پورې روزانه داسې راځي. په دې کې به موږ بل بس درو چې د مکتبونو ده سبا مشمار راځي بیا وو ته به موږ 500 په بیا په څه کله چې پامیرونه خلاص واخ معلومدار خبره ځکه چې پامیر چې پارک ته ځینو هغې کې د دروازې ټکټ کوي خوراکې مختلف رستورانتونه ورکي وو فلحال داسې مصارف هغه ډېر کم شي اتیا فیصده پارکې کړی دی بېخي زیات شوی دی ځکه هغه خلک دومره اوس پارک ته هم نه راځي.
په راپور کې مرکه شوې مېرمنې هم همدا خبره کوي، وایي کوم دولتي پارکونه هم چې موجود دي د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله دوی نشي ورتللی چې په دې ډول یې ماشومان هم ترې بې برخې شوي. طالبانو پر افغانستان تربیه ځلې واکمنې دوه وروسته لزده کړو او کار سربېره تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د نجونو او ښځو پر تاک بندیز لګولای دی. د دې سره د ماشومانو روزنې برخې ځینې کارپوهان ماشومانو ته د تفریح ځایونو ته تګ او د لوبو د فرصتونو برابرول د دوی پر سالمې روزنې او راتلونکي خورا اغیزمن بولي. د دې ډلې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل
د ماشوم د کوچنیوالي لوبې دغه د راتلونکي ژوند بنسټ جوړوي. هغه ماشوم چې لوبې کوي، منډې وهي او یا له نورو سره ساتیري کوي، وخت تیروي، هغوی په ځان باور پیدا کوي. لوبې د ماشوم فکر پیاوړی کوي، د ستونزو حل ورته زده کوي او مشرتابه ورته ښيي. همدارنګه که ماشوم په کوچنیوالي کې له لوبو محروم وي، نو کیدای شي چې په راتلونکي کې ډېر کمزوری وي، ویرېدلی وي او بیا هم ډېر زر په غوسه سي. د ماشومانو لپاره ځانګړي تفریح ځایونه ډېر مهم دي، ځکه چې ماشوم یوازې د کتاب او درس له لارې نه روزل کېږي، بلکې لوبه هم د هغه د ژوند یوه مهمه برخه ده.
د غلي کاکړ په خبره د ماشوم د روزنې اړوند ځینې نړیوالې څېړنې ښیي چې ماشومان له مناسبو خوړو، جامو، آرام او امن کورنۍ چاپېریال، پوره استراحت سربېره په تازه هوا او د زمې په موسم کې بیا سرپټو او تودو مکانونو کې د تفریح او لوبو کولو سره ښه وده کولای سي، هغه امکانات چې نن سبا یې ډیری افغان ماشومان نه لري.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښې سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
درسی ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلای او احترامات میومنه قدر من او درنا زکون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرفاس و هم دلن رزی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنا او قدر من زکون کی براترو غو جوړ او صحت مند او سجه او د صحت چم بون پتنوی خوشا کول لی زکون کو لکه سرنګه چیز مر تاسو دنن رزی درسی مضمون د افغان مشوره مرمن اړوندې د افغان مشوره مرمن پیژن او د هغه د شپن په حق لبش پر معلومات تر لاسه کو پچیر رزلستنه کی مر تاسو اتلی افغانی قهرمان میرمنې وپیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو اتله زړوره افغانه میرمنه پیژنو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ولو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنا او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږ او ګلالي زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنا او قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې خپلو ځانو سره باید خپل درسي مواد چمتو او ماده ولري، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوږ زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع رابعه برخې ده. ولو چې میرمن رابعه برخې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی شوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای کړي. نو درنو زده کوونکو، زه مطمئنه یم شاید تاسو ټولو د میرمن رابعه ملکي نوم اورېدلی وي او د دې د نامه سره آشنا یاست، خو شاید تاسو د دې د ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري. نو راځو نن ورځ موږ او تاسو د میرمن رابعه بلخي د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه او کوم ډول شخصیت و. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله یم. رابعه بلخي، رابعه بلخي څوک وه؟ رابعه بلخي د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه. هغه په څلورمه هجري پیړۍ یعنی لسمې میلادي پیړۍ کې د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې وه. درنو او قدرمنو زده کوونکو، ولو چې میرمن رابعه بلخي د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو ښځینه شاعرانو له جملې څخه وه، کوم چې په څلورمه هجري پیړۍ کې چې لسمې میلادي پیړۍ سره سمون خوري د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې ده. رابعه بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و چې د ادب او شعر مینهواله وه. میرمن رابعه بلخي د بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و کوم چې د ادب او شعر مینهواله وه او د شعر لیکلو سره یې ډېر زیات ذوق او علاقه درلودل. ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې. د میرمن رابعه بلخي ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې میرمن رابعه بلخي کوم ادبی فعالیتونه ترسره کړي وه او کومې لاسته راوړنې درلودلې. درنو زده کوونکو، لولو چې رابعه د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه چې خپل احساسات او مینه یې په شعرونو کې ښکاره کړل. یعنې میرمن رابعه بلخي یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه چې هغې خپل احساسات او مینه یې په خپلو شعرونو او خپلو لیکونو کې څرګنده کړې وه. د هغې کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرو او ادب د ودې لپاره زمینه برابره کړل. یعنې میرمن رابعه بلخي د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ له جملې څخه وه چې د هغې د کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرونو او ادب د پراختیا لپاره لا هم زمینه برابره کړل او رابعه بلخي دې ته تشویق کړل تر څو دا نور هم د شعر او ادب ویلو په برخه کې پرمختګ وکړي او نور هم شعرونه او لیکونو ته وده ورکړي. د رابعه بلخي شعرونه د تغزلي بڼه لرونکي دي چې د عشق او ښکلا موضوعات پکې ډېر مطرح دي. هغه په ځانګړي ډول د خپلې مینې اظهار د یوې غلام بختاش سره په جرأت او مهارت وکړي. د هغې جرأت او شعري قوت د هغه د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګرځولې ده. درنو او قدرمنو زده کوونکو، ولولو چې میرمن رابعه بلخي شعرونه ډېر زیات په تغزلي بڼه سره ویل سوي دي او همچنان میرمن رابعه بلخي په خپلو شعرونو کې ډېر زیات د عشقي او ښکلا موضوعات مطرح کړي دي او د دغو موضوعاتو څخه یې استفاده کړې ده. په ځانګړي ډول سره میرمن رابعه بلخي د خپلې مینې اظهار چې یو غلام و د دې په سلطنت کې غلام و چې د بکتاش په نامه سره یادېده، نو په خپلو شعرونو کې په ډېر زیات جرأت او مهارت سره خپل د مینې اظهار ورته کړی دی. د د هغې اجرت او شعري قوت د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بیلګه ګڼل کیږي. یعنې په هغه وخت کې کوم دود کلتور کوم فرهنګ چې و په هغه وخت کې د هیڅ جایزه نه وه د یو افغاني میرمنې دپاره تر څو هغه د یو غلام سره مینه وکړي او بیا خپل مینه اظهار په شعرونو او ادب کې یا هم په لیکنې بڼه سره ورته وکړي. نو په هغه وخت کې کله چې میرمن ربیعه بلخي په ډېر زیات جرأت سره او همچنان په خپل شاعري قوت سره خپله مینه اظهار کړل، نو په هغه وخت کې دې دودیز محدودیتونه مات کړله او دا د دغو دودیز محدودیتونو د ماتولو یوه بیلګه په نامه سره ونومول سوه. د ربیعه شعري ځانګړتیاوې لولو چې د ربیعه بلخي شعري ځانګړتیاوې کومې وې او څه ډول ځانګړنې درلودلې. د ربیعه بلخي موضوعات یا هم هغه شعرونه چې دي لوستلي دي هغه کومې ځانګړنې درلودلې؟ موضوعات د ربیعه شعرونه په عمومي توګه د عشق، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. یعنې میرمن ربیعه بلخي کوم موضوعاتو څخه چې په خپلو شعرونو کې استفاده کړې ده هغه په عمومي توګه سره د عشق، مینې، محبت، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. د سب طریقه یې ډېره ساده، روانه او د ټولو خلکو لپاره د پوهېدو وړ وه. اغیزې یې د هغې شعرونه د تغزلي او عاشقانه سبک په وده کې اغیزمن ثابت شوي دي. یعنې د دې دغه شعرونه چې دی په تغزلي بڼه سره ویلي دي او همچنان عاشقانه سبک یې درلوده، د دې د عاشقانه او تغزلي شعرونو په ویلو سره د دې په سبک په وده کې یې ډېر زیات اغیزمن رول درلودل او د دې شعر ویلو ته یې نوره هم پراختیا ورکړه. د ادبی او فرهنګ د ادب او فرهنګ په ډګر کې اغیزې ربیعه د فارسی ادبیاتو د لومړنیو ښځینه شاعرانو په توګه په ادبی تاریخ کې ځانګړې ونډه لري. د هغې شعرونه او د ژوند تراجیک داستان د راتلونکو شاعرانو او لیکوالانو لپاره الهام بخښونکي وو. تر نو خوږو زده کوونکو ربیعه بلخي د فارسی ادبیاتو د لومړنیو ښځینه شاعرانو په توګه په ادبي تاریخ کې ځانګړې او فعاله ونډه لري چې د هغې کوم شعرونه او د هغې د ژوند تراژیدیک داستان چې دی دا د راتلونکو نسلونو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو الهام بخښونکي برخه ده. یعنې یو پیغام دی چې نورو شاعرانو او لیکوالانو ته دی پرېښی دی. د هغې د شعرونو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې لویو شاعرانو په لیکنو کې لیدل کیږي. یعنې د میرمن ربیعه بلخي کوم شعرونه چې دی لیکلي دي د هغو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې باندې د لویو شاعرانو د لویو لیکوالانو په لیکنو کې هم لیدل کیږي. د ربیعه بلخي مرګ لولو چې ربیعه بلخي مرګ څنګه او کله سرته ورسول سو. د ربیعه د خپل ورور حریص لخوا د هغې د مینې له امله مجازات شول. یعنې میرمن ربیعه بلخي د خپل ورور حریص چې په هغه وخت کې د حکومت یعنې د سلطنت پاچا و، د سلطنت چارې یې په غاړه وې، نو د حریص لخوا څخه د دې د مینې له امله څخه مجازات شوله. هغه په یو حمام کې زنداني شول او د خپل ژوند وروستۍ شېبې یې په دې ډول تیرې کړې چې د خپل وینې په وسیله یې په دیوالونو شعرونه ولیکل. یعنې میرمن ربیعه بلخي کله چې دا په یو حمام کې زنداني شول نو په هغه حمام کې دې خپل د لاس رګونه پرې کړله او د هغو رګونو د وینو په واسطه سره یې پر دیوالونو باندې شعرونه ولیکل او په دې ډول سره د دې د ژوند اخرنۍ شېبې په دې حمام کې تیرې شولې او د وفات شوه. ربیعه زیږه د افغان ښځو لپاره درنو زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن ربیعه بلخي زیږه د افغان ښځو لپاره لولو. ربیعه د افغان ښځو لپاره د جرأت، ازادي او مینې د اظهار یوه بیلګه ده. هغې د محدودیتونو په وړاندې خپلې وړتیا او د مینې دفاع وکړه. ترنو خوږو زده کوونکو میرمن ربیعه بلخي د ټولو افغانو میرمنو لپاره د جرأت، ازادي او د مینې د اظهار یو سمبول، یو پیغام یا هم یو بیلګه ده. هغې د هغه وخت د دود، کلتور، عناناتو د محدودیتونو په وړاندې باندې د خپلې وړتیا په واسطه سره د خپلې مینې دفاع وکړله او خپل په جرأت سره یې د خپلې مینې اظهار په خپلو شعرونو کې څرګنده کړه. پایل الولو چې د دې لوست څخه موږ کومه پایله ترلاسه کوو؟ رابعه بلخي نه یوازې شاعر نه وه، بلکې د خپلې زمانې د فرهنګي بدلونونو یوه نښه هم وه. هنې میرمن رابعه بلخي یوازې شاعري نه کول، بلکې د دې تر څنګ میرمن رابعه بلخي د فرهنګي بدلونونو یوه نښه، یو سمبول هم وه. د هغې شعرونه، ژوند او پیغامونه نن هم د افغانانو او نورو لپاره د الهام سرچینه ده. هنې د میرمن رابعه بلخي که څه هم کلونه وړاندې وفات شوې ده، خو بیا هم د هغې شعرونه، د هغې ژوند، د هغې پیغامونه، د هغې لیکنې نن ورځ هم د ټولو افغانانو لپاره یو الهام سرچینه ده، د یو الهام منبع ده چې موږ او تاسو ټوله څه کولی سو ترې استفاده کولی سو. یعنې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن رابعه بلخي څوک وه. میرمن رابعه بلخي یو له هغو غوره شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې په فارسي ادبیاتو کې د زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. یو له هغه افغان زړورو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې په خپلو شعرونو کې یې ډېر زیات عاشقانه همچنان د ښکلا او دودیز په برخه کې شعرونه لوستلي وه. او یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې د هغه وخت دودیز او فرهنګي دود کوم محدودیتونه چې وه د هغو په وړاندې یې مبارزه وکړه، او هغه یې د لومړي ځل لپاره دې له منځه څخه یووړله، او د هغو یوه بېلګه یې هم د مثال په توګه سره ونمول شوه. نو درنو او خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن رابعه بلخي د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به د نن ورځې د لوست په شا او دقت سره ولولي. هغه کوم مهم نقاط چې موږ تاسو نن ولوستلای شي، د میرمن رابعه بلخي د ژوند په هکله مو ولوستل شي. میرمن رابعه بلخي څوک وه، څه ډول شخصیت و، چیرته زېږېدلې وه، کوم کارونه یې سرته رسولي وه، په کومه برخه کې یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی و، او څنګه یې خپل ژوند د لاس څخه ورکړل، او څه ډول یو نوم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لري. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په ښه دقت سره ولولي، او همچنان د نن ورځې د لوست مهم نکات به په یاد کوئ. نور نو درنه زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي، او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپاک کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیکه لایو احترامات به قبول کی قدرمنه او ګلالی زکون کو لمنه چې تاسو ټول بر تر وغو جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې مو پتن وي. درنه او ګلالی زکون کو د تل پس یو زل بیا هم تاسو ټول د شرق واس پم زمر تاسو د نن ورځې درسي موضوع ته. درنو او ګلالي ځکونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغانو مشهورو میرمنو اړوند دی. موږ تاسو به نن ورځ بیا افغاني مشهورو میرمنې وپیژنو، او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو او ګلالي ځکونکو، لکه څنګه چې زموږ ستاسو د تیر ورځې لوست د میرمن رابعه بلخي اړوند و، موږ تاسو میرمن رابعه بلخي وپیژنل، او د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. دا مو وپیژنل چې میرمن رابعه بلخي نه یوازې ده چې شاعره وه، بلکې د دې تر څنګ د افغانستان تمدن، فرهنګ او کلتور کې هم ډېر زیات تغیرونه او تبدیلونه راوستلي دي، او همچنان دا د افغانستان د کلتور او فرهنګ او دودیزو محدودیتونو په وړاندې باندې یو مثال یا هم یو نمونه وه. نو له همدې عمل څخه ورته په تاریخ کې ځای ورکول شوی و. نو همچنان درنو زده کوونکو، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د یو اتلي قهرمانې افغانې میرمنې د ژوند اړوند معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو درس پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې تاسو ټول سره باید د خپل
نننی ورځ لوست لپاره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه تر سره موجود اوسېږي، ځکه د نن ورځې لوست ډېر زیات مهم دی او تاسو ټول باید د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. دغه نوټ اخیستل به نه یوازې له تاسو سره دا همکاري وکړي چې د نن ورځې لوست به په اسانه توګه سره زده کړئ، د دې تر څنګ تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم خپل درسونه د خپلو ځانو سره تکرار کړئ او د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو هیله ده چې خپل د نوټ کتابچه او قلم له خپلو ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. راځو اوس درنو زده کوونکو خپل د لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع ملکه ثریا طرزي ده. ولو چې ملکه ثریا طرزي څوک وه او څه ډول یو شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي، اول یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملکه ثریا طرزي. ملکه ثریا طرزي د افغانستان لومړنۍ ملکه او د دې هېواد په تاریخ کې یو اغیزمنه او برجسته مېرمنه ګڼل کیږي. نوموړي د ښځو د حقوقو د ملاتړ او د نجونو د تعلیم لپاره یو مخکښ شخصیت و. ثریا په 1899 کال د نومبر په 9 نیټه په سوریا دمشق کې زیږیدلې وه. نوموړي د یو مخکښې او لوستې کورنۍ غړې وه. د هغې پلار محمود طرزي د افغانستان یو مخکښ روشان فکره او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې د هغې په افکارو او عقیدو کې ژور اغیزه کړې وه. نوموړې چې ملکه ثریا طرزي د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو او پرمختللو تاریخي ملکو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د هېواد لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. نه یوازې د دې خدمت د ښځو د حقونو د ملاتړ په حق کې و، بلکې د دې تر څنګ د نجونو د تعلیم لپاره یې هم ستر خدمتونه ترسره کړي دي. همچنان ملکه ثریا طرزي په 1899 میلادي کال د نومبر پر 24 نیټه په سوریا دمشق کې زیږیدلې ده. د دې کورنۍ په خپل یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ و، کوم چې پلار محمود طرزي نومېده او محمود طرزي په خپل د یو روشان فکر او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې دغه د محمود طرزي کوم ذهن او کوم مثبت فکر چې و د دې پر افکار او عقیدې باندې ژور اغیزه کړه و او د یې نور پرمختګ ته هڅولې و. ثریا طرزي په سوریه کې په داسې یو کورنۍ کې لوی شوې وه چې د تمدن او فرهنګ لوی اهمیت یې درلوده. نوموړي د خپل پلار د تعلیماتو له امله د زده کړو سره زیاته مینه پیدا کړل. ولو چې ملکه ثریا طرزي په یو داسې با تعلیمه او باسواده کورنۍ کې زیږیدلې وه، کوم چې ډېر زیات اهمیت او ارزښت یې تمدن، دود، دستور، کلتور او فرهنګ ته ورکوه. نو نوموړي کوم پلار چې خپل باسواده شخصیت و، یعنی محمود طرزي خپل د علم او تعلیم سره ډېره زیاته مینه درلوده، نو د همدې عمل سره ملکه ثریا طرزي هم ډېره زیاته مینه او علاقه د علم او زده کړو سره وه. په 1914 کال کې ثریا د افغانستان د راتلونکي پاچا امان الله خان سره واده وکړه. دا واده نه یوازې یو شاهي تړون و، بلکې د ثریا او امان الله خان د ګډو هڅو او د افغانستان د پرمختګ کولو لپاره د هڅو پیل و. یعنی ملکه ثریا طرزي په 1914 میلادي کال کې د افغانستان راتلونکي پاچا چې په هغه وخت کې غازي امان الله خان پاچا سوی نه و، د غازي امان الله خان سره واده وکړل. دغه واده نه یوازې دا چې د دوو سلطنتونو ترمنځ یو شاهي تړون و، بلکې د دې ترڅنګ دا د غازي امان الله خان او ملکه ثریا ترمنځ د دوی دواړو ګډ هڅو پایله وه. دوی دوو غوښتل چې په افغانستان کې نور هم پرمختګ راوړي او خپلې هڅې ته دوام ورکړي. فعالیتونه او لاسته راوړنې. په دې برخه کې هم د ملکه ثریا طرزي فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې ملکه ثریا طرزي کوم فعالیتونه سرته رسولي دي او کومې لاسته راوړنې دا لري. ملکه ثریا طرزي د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښځو او نجونو د حالت د ښه کولو لپاره مهم رول لوبولې دي. د هغې مهمې لاسته راوړنې او فعالیتونه په لاندې ډول دي. ملکه ثریا طرزي نه یوازې دا چې د غازي امان الله خان ملکه وه، بلکې د دې ترڅنګ کله چې غازي امان الله خان د سلطنت واک ترلاسه کړل، یعنی د سلطنت پر تخت باندې کېناسته، په هغه مهال کې ملکه ثریا طرزي نه یوازې دا چې د یو ملکې دندې په غاړه درلوده، بلکې د دې ترڅنګ ملکه ثریا طرزي د ښځو او نجونو د حالت د ښه کولو لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي چې د هغو د جملو څخه نن ورځ موږ په لوست کې درې ستر خدمتونه لولو. لولو چې د هغې لومړی خدمت څه و؟ لومړی د انجنونو د زده کړو ملاتړ. سرایا د انجنونو لپاره د شونځیو په جوړولو او کورنیو ته د انجنونو د شونځیو ته د لیژلو په حسولو سره د شذو د زده کړو په برخه کې لومړنی ګامونه پورته کړل. هغه په 1920 کال کې د افغانستان لومړنی د انجنونو شونځی چې د انوار المعارف نومېده تاسیس کړ. یعنی ملکه سرایا د لومړنیو فعالیتونو او لاسته راوړنو څخه د انجنونو لپاره ښوونځي جوړول په نه یوازې دا چې د انجنونو لپاره ښوونځي جوړ کړ، بلکې د دې ترڅنګ د انجنې کورنۍ یې دې ته وهڅولې تر څو هغوی خپلې لوڼې درس ویلو لپاره ښوونځي ته واستوي او هغوی تعلیم ترلاسه کړي. یعنی د دې دا لومړني ګامونه وو چې د تعلیم لپاره پورته کړي وو. او هم چنان په 1920 کال کې په افغانستان کې لومړنی د انجنونو ښوونځي چې جوړ سول هغه په خپله د انوار المعارف په نامه سره یادېدل چې دا هم ملکه سرایا طرزي تاسیس کړل یا یې هم اختراع کړل. په فعالیت باندې دې پیل ورکړه. دوم، ښځو ته د پوهاوي ورکول. ملکه سرایا د رسنیو له لارې په ځانګړې توګه د ښځو د خبرونو په مرسته د ښځو د پوهاوي لپاره کار کوه. هغې د ارشاد نسوان په نامه یوه خپرونه پیل کړله چې د ښځو د حقونو په اړه مقالې خپرولې او ښځې یې د ټولنیزو فعالیتونو لپاره هڅولې. دوم فعالیت چې د ملکه سرایا طرزي سرته رسولی و هغه د رسنیو له لارې څخه ځانګړی خدمت و چې هغه په خاصه توګه سره ملکه سرایا طرزي یوه خاصه او ځانګړې خپرونه پیل کړله چې په هغه خپرونه کې یې ټولو افغانو مېرمنو ته عامه پوهاوی کوه او ټولې یې ټولنیزو چارو کې د فعالیت کولو لپاره هڅولې. او هم چنان دغه کوم خپرونه چې وه د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدله دا لومړنۍ خپرونه وه چې په افغانستان کې ترسره شوه. دریم، د ټولنیزو او کلتوري اصلاحاتو هڅې. سرایا په عامو غونډو کې د بېحجابه ګډون له لارې د افغانستان د ټولنې دودیز نظر بدلولو هڅه وکړل. هغې د اجباري حجاب پر ضد خبرې وکړلې او د ښځو د انتخاب ازادي ملاتړ یې وکړه. یعنی ملکه سرایا طرزي نه یوازې دا چې د ښوونځیو په جوړولو کې او هم چنان د رسنیو په فعالولو کې کار سرته رسولی، بلکې د دې ترڅنګ ملکه سرایا طرزي په زیاتو غونډو او جلسو کې بېحجابه ګډون کوه، ځکه چې غوښته د افغانستان دغه د ټولنې کوم دودیز کلتورونه او فرهنګونه چې دي هغه له منځه څخه یوسي، دغه کوم اجباري او په زور چې کوم حجاب دی هغه له منځه څخه یوسي او ښځو ته ازاد فکر او ازاد انتخاب ورکړي او د هغوی د ازاد فکر څخه ملاتړ. د امان الله خان د اصلاحاتو ملاتړ. سرایا د امان الله خان په ټولنیزو اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې فعاله برخه واخیسته او د هغه د ټولو پروګرامونو لویه ملاتړې وه. یعنی ملکه سرایا طرزي نه یوازې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې زیات کار سرته رسوه، یعنی د ملکې په حیث د غازي امان الله خان سره په ټولنیزو او اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې هم فعاله ونډه درلودله او د هغه سره مرسته او همکاري کول او د هغه ترڅنګ هغه ټول پروګرامونه چې غازي امان الله خان رامنځته کړي وو په هغوی ټولو پروګرامونو کې د غازي امان الله خان لویه ملاتړ کوونکې وه. اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې د ملکه سرایا طرزي میراث او اغیزې لولو. ملکه سرایا طرزي د افغانستان د لومړني اصلي ملکې په توګه ارزښتمن میراث پرېښوده. هغې د راتلونکو نسلونو ته ښځو الهام الهام ورکړه چې د ټولنیزو او کلتوري او سیاسي چارو برخه ووسی. هغې هسې که څه هم د تبعید له امله بشپړې پایلې ته ونه رسېدلې، خو د افغانستان په تاریخ کې یو مهم ټکی پاتې شوې. نن ورځ د سرایا لاسته راوړنې د ښځو د حقونو او مدرنیزیشن او د جنبشنو په برخه کې یادېږي او د هغې نوم د ښوونځیو تعلیمي مرکزونو او واټونو لپاره کارول کېږي. یعنې ملکه سرایا طرزي په افغانستان کې د لومړنیو عصري ملکې په توګه یو ارزښتمن میراث په افغانستان کې پرېښوده. او هم چنان ملکه سرایا طرزي نه یوازې چې په هغه وخت کې ښځو ته یو مثال و، بلکې هم چنان د راتلونکو نسلونو لپاره هم یو پیغام او یو مثال په توګه سره پاتې شوله، چې ځکه چې ملکه سرایا طرزي ټولې افغاني مېرمنې اجتماعي او ټولنیز او کلتوري او سیاسي چارو ته رابللي وي او هغوی ته یې دا روحیه ورکړې وه چې دوی هم کولی شي په سیاسي چارو کې ګډون وکړي. او اوس مهال هم د امریکا سره یې طرزي نوم پاتې دي او په ډېرې زیاتو ښوونځیو کې د دې د نوم څخه استفاده کېږي. په تعلیمي مرکزونو کې او په ځینو واټونو کې د امریکا سره یې طرزي نوم لیکل کېږي. د سفرونو اغیزه سرایا د امان الله خان سره د خپل اصلاحاتو په لړ کې اروپا ته سفرونه وکړه. په ځانګړې توګه فرانسا، آلمان، ترکیه او ایټالیا ته. دې سفرونو هغې ته د لویدیځ د ښځو حالات، تعلیم، نظامونو او کلتورونو سره د آشنا کېدو موقع ورکړه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د هغې لیدلوري بډایه کړي. یعنی ملکه سرایا طرزي د غازی امان الله خان سره یو ځای اروپایي هیوادونو ته سفر وکړله چې په هغه کې ځانګړي او خاص هیوادونه چې وه فرانسه وه، آلمان وه، ترکیه وه، ایټالیا وه. کله چې ملکه سرایا طرزي د لویدیځ ساحو یعنی د غرب هیوادونو د ښځو حالت ولیده، د هغوی تعلیم، کلتور او فرهنګ ولیدله، نو دې ته یې نوي آیډیا په نوي نظرونه پیدا کړله او دا یې د نورو هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره آشنا کړله او دې ته یې دا روحیه ورکړله د هغې زده کړه یعنی پوهه یې نوره هم ورزیاته کړه. د تبعید او وروستي کلونه په 1990 کال کې د حبیب الله قلقانی د کیام په نتیجه کې امان الله خان او ملکه سرایا افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته تبعید شوه. ملکه سرایا د 1988 کال د اپریل په میاشت کې په ایټالیا کې له نړۍ سترګې پټې کړلې. یعنی د دوی تبعید یعنی د دوی کډه کول یې هم افغانستان پرېښودل او وروستي کالونه څه وخت وه. په 1990 کال کې کله چې حبیب الله قلقانی د غازی امان الله خان پر ضد باندې پاسو وکړله او په غرو کې د هغه اړوند بغاوت فیل کړه، نو په هغه وخت غازی امان الله خان او ملکه سرایا دې ته مجبور شول تر څو خپل هیواد افغانستان پرېږدي او ایټالیا ته تبدیل سي. نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سرایا افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته خپله پناه یوړله. او وروسته له څو کلونو څخه په 1988 میلادي کال کې د اپریل په همیاشت کې ملکه سرایا طرزي په ایټالیا کې له نړۍ څخه سترګې پټې کړلې او د دې فانی نړۍ څخه یې رحلت وکړه. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه شوي واوسیږي. د درس په دې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده دا ده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي به په یاد کړي. نور کوم څه نشته درنو زده کوونکو، له منځه یې چې یو څه مو زده کړي واوسیږي. از مرا استاد دنن رزی ده درس پای گو احل ده چه خستشی بنا یستر بل درس سپری دل اپا من شو وقت در تغوانم. راشا راشا یارا راشا 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 دل دارا راشا بل بل انندی لده شند گلابی لده
رنگی لری شندی گلابی لری بلبل انندی لری شندی گلابی لری سپین مختی